د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په حواله دا خبره کړې ده. خبرپاڼې کې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسأله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تېرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوې چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لوری وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لوری هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لوری بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د جرمني په بون ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګرۍ فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یکشنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت واخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره قونسلګرۍ ته مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګرۍ د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګرۍ کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماټانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډله ییزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باورلیکونه ورکړل. امریکایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد سناتوران یو داسې دوه ګوندي هوکړې ته رسیدلي چې له مخې د حکومت مرخصۍ پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تیره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې د مرخصۍ یا شټډاون څلوېښت ورځې پوره شوې چې بې ساري اوږده مرخصي ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي دي. ټاکل شوې چې دغه هوکړه څو شیبو کې رایې اچونې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته به له تصویب وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسلیک ته چمتو شي. او د ملګرو ملتونو لخوا نن دوشنبه اعلان وشو چې میلیونونه پناه غوښتونکي چې له جګړو متاثره وو اوس د اقلیمي بدلون له خطر سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي راتلونکو 15 کلونو کې به هغه سیمې چې نږدې نیمایي پناه غوښتونکي پکې دیره دي له اقلیمي بدلونونو سره مخامخ شي. دوی تر خطر لاندې سیمې چې د کډوالو 15 کمپونه پکې دي ګامبیا، اریتریا، ایتوپیا، سینګال او مالی یاد کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي د 2015 کال تر نیمایي پورې په ټوله نړۍ کې د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کسانو شمیر 1.1 میلیونو ته رسیدلی دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بې پایله شوو خبرو کې د پاکستان له غوښتنو پرده پورته کړه.
د دې غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پېښه نه کړي. حتی یواځې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی لا هم خبرو ته ژمن دي. د بل لور ته د پاکستان لخوا افغانستان ته د کډوالو څپه ګړندې شوې. کډوال بیا وایي هیڅ ډول اسانتیا نه لري
او خیمو کې ژوند کوو. عوام سره د برخم نشته، واړه واړه ماشومان مون سره دي او هغه د ژوند لومړني مرستې چې کوم دي هغه مون سره نه دي شوي.
او د عدلي او قضایي ادارو یو شمیر پخوانۍ ښځینه کارکوونکي وایي پر کار یې بندیز له ستونزو سره مخامخ کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم له افغانستان سره د ستونزو د حل په خاطر خبرو اترو ته ژمن دي. فرانس پریس تیر ماښام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په حواله دا خبره کړې ده. خبرپاڼه کې وړاندې راغلي د پاکستان اصلي اندېښنه هغه ترهګري ده چې له افغانستانه سرچینه اخلي او د دې کار مخنیوی یو لومړیتوب دی. د طالبانو حکومت بیا وړاندې تر دې دا ډول تورونه پکلا کړت کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ یا پاکستان کې د تحریک طالبانو پاکستان فعالیتونه د پاکستان کورنۍ مسأله ده. د دواړو لورو د سولې دریم پړاو خبرې د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې وشوې چې بې پایلې پای ته ورسېدې. د افغانستان لورې وایي خبرې ځکه بې پایلې شوې چې د پاکستان لورې هیڅ ډول مسؤلیت اخیستو ته چمتو نه و، خو پاکستانی لورې بیا د طالبانو حکومت ګرم بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې یوې غونډې ته د پاکستان له خوا د هغوی د غوښتنو له ځینو برخو پرده پورته کړه.
د پاکستان استازو په مذاکراتو کې ځینې هغه وړاندیزونه غوښتنې لرلې چې هغه د عمل وړ نه وي، هغه معقول نه وي. د مثال په ډول د دوی غوښتنه دا وه چې موږ ته دا تضمین راکړي چې پاکستان کې به بیا امنیتي پېښه نه کیږي. نو آیا موږ د پاکستان د امنیت ذمهوار یو؟ آیا موږ هلته سولسات پوځونه لرو؟ حتی یو وارې دا غوښتنه هم وسوه چې د ټي ټي پي ګروپونه د افغانستان ته واړول شي. افغانستان لیونی دی چې تا غم خپل کور ته راوړي.
د پاکستان حکومت سملاسي د متقی په دغو سرګندونو تبصره نه ده کړې. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرونو ویل چې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو مشر پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د سولې یو تړون شونی کړي. اسلام آباد ته د ترکیې پلاوی د سفر کرنې ټلا نه ده اعلان شوی او تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دغه پلاوی د کابل د سفر نیت هم لري او کنه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ وروسته تر هغه رامنځته شو چې پاکستان د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 9 پر کابل هوایی برید وکړ. تر هغه برید وروسته د طالبانو امنیتي ځواکونو ډیوران کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل چې د هغه لوري له ځوابي حملو سره مخ شول. هغو بریدونو کې دواړو لورو ته لږ تر لږه اویا تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. تر دغو بریدونو وروسته قطر او ترکیې منځګړیتوب ته راودانګل او دواړه لورې یې لږ تر لږه یو ځل په دوها او دوه ځله په استانبول کې خبرو ته سره کېنول چې تر اوسه یې د پام وړ کومه پایله نه ده ورکړې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان او پاکستان د ستونزو د حل لپاره باید د ترکیې هڅې دوام وکړي. هغه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د خبرو پر بې پایلیتوب ناهیلی شوی. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اورئ. له پاکستانه افغانستان ته یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي په رانږدې کېدو سره لا هم دوی د ستنېدونکو په لنډمهاله کمپونو کې اوسیږي چې په ټکو یې د ژوند هیڅ ډول شرایط پکې نشته. دوی وایي چې د ژمي یخه هوا به د دوی او ماشومانو ژوند ته یو لوی ګواښ وي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمي را رسیدل، بیکوري، بیکاری او بیوزلی افغانستان ته ستانه کړل شوی یو شمیر کډوال وایي له دې عمله جدي ستونزو سره مخ او اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا مهال ستنېدونکو ته په جوړې شوې لنډمهاله کمپونو کې سخت ژوند تیروي. د لغمان ولایت د سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لنډمهاله کم کې میشت محمد علي چې په خبرې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند کو عوام سره د برخم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لمړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دخته کې وبادونه لګیږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي.
د پلازمین کابل د سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوی افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوی وي هغه خلاصي شوی او اوس ټول تازه ستان شوی کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
زه خدای غدار وره چې هیڅ شی نشته د وسه کومې راشن روپې چې خلکو خوړل وزمه دا کارونه نشته دا او غربت زیات ده او راشن په حساب هیڅ شی نه دی ورکړي ماجر ته ټول ماجرونو د بدل ده. بس ټلیفون نو کې پرمه مرمه وله کې نور چې نه ستنې چې ورکې شما نو نران لیاوا مسته چې کوم راوخ چې ډېر تبه چې وسره بیا ډاکټرانو ته واخسته.
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي غوښتنې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي وخت رسیدو وروسته ډېرې افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکي حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وایي د خپلوان کره په یو خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری له ستونزې کړيږي.
دلته اوس د مشکل خوراکي مشکلات دي، موږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو، بل جمعي د یخنیا او د دې د پیسې سہولت موږ نه لرو. سار کې ماشومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته مخام چلاړ شو، نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته دي، موږ بيخي تنګ یو، ډیر زیات تنګ یو ژوند کې.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شویو کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو ورسره د مرستو کولو اداوي هم کړي، خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو د راستنېدو راپورونه هم خپاره کړي دي. د طالبانو تر واکمنۍ بختر اجانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی لاره 2213 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د نومبر په 8 بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته سنیدونکو چارو وزارت ویلي په تیرو دوه ونیو کې لګونډیو هیوادونو نګدی وو ډیر زره کډوالې کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمیر نګدی 1,50,000 کسانو ته رسیدي. د دې وزارت وایي عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنې ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمیر له پاکستان او یو شمیر له ایران او ترکیه ایستل شوی. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو په وروستي 300 میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې، د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بیساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د رواني نومبر میاشتې په 8 په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستي ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقيف او د هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوه. په دې ګډ راپور کې لاغلي و چې د 3 اکتوبر ل شپږم څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي، او په همدې موده کې 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقيف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال له پایله د اپریل تر لومړۍ نیټې له 13,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغه ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو پر اختیایي پروګرام UNDP وایي چې له اتیا سره نه زیات افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري، چې دا کمښت روغتیا او دغه راز چاپریال ته یو ګواښ دی. دغه اداره وایي چې ډیری کورنۍ اړ دي چې د ورځنۍ یو کارونو ترسره کولو لپاره له خاصو او لرګیو کار واخلي. بل ورته د چاپریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سونتو کې تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپریال ګواښي، او وچکالۍ، سیلابونه او پر طبیعي سرچینې تخریبوي چې د هم بیا پر ژوند او کرنې فشار زیاتوي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP وایي چې له 80% څخه زیات افغانان باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري، چې روغتیا، خوندیتوب او چاپیریال یې اغېزمن کړی دی. د ادارې د یکشنبې په ورځ د نومبر په 9 په خپل ایکس باندې لیکلي چې ډیری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره پر خاصو لرګیو تکیه کوي، چې پراخ کارولي د چاپیریال د تخریب لامل کیږي. وړاندې راغلي چې افغانستان لا هم د انرژۍ له پلوه یو له خورا نامنو هیوادونو دی. یو شمېر افغانان وایي چې د دوامداره برېښنا نشتوالي له امله اړ دي چې د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره نور سپنتوکي وکاروي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي فیروزه محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اکثرا که برق نه میباشم و از چوب و زغال و چیزا استفاده میکنیم. ډیری وخت چې برېښنا نه وي مونږ له لرګي او سکروګت اخلو، بخاري مو هم همدا ډول دی. د دې لپاره چې ژمی کېږي برېښنا ځي، په ډیریو کلیو کې اصلا برق نشته او هغوی اصلا له برېښنایي وسایلو کار نه اخلي.
بلخوله طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم سیان منون کې هیواد دی، خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرسم کانفرنس کوپ دیرس ته نه دی بلل سوی. د ادارې د یکشنبې په ورځ د نومبر په 9 په یوه خبر پاڼه کې زیاته کړې چې دا مسله به افغانان د اقلیمي بدلون د نړیوالو صندوقونو مالي او تخنیکي مرستې ته له لاسرسي څخه محروم کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغانان د وچکالۍ، سیلابونو، ځمکې ښویېدنې، د یخچالونو ویلې کېدو، د ژوند تنوع له لاسه ورکولو، د کرنیزو حاصلاتو کمېدو او د اقلیم د بدلون له امله جبري کډوالۍ سره مخ دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وچ اقلیم په طبیعي سرچینو پورې تړلی اقتصاد او د اوږدمهاله جګړو اغیزې د چاپیریال د خرابېدو او هیواد کې د اقلیمي ناورینونو د شدت اصلي لاملونه دي. دا سازمان ادعا کوي چې د طبیعي لاملونو سربېره صنعتي او پرمختللي هیوادونو د انرژۍ د پراخ مصرف او د ګلخانهي ګازو تولید له لارې اقتصادي وده ترلاسه کړې، خو دا پروسه د اقلیم بدلون لامل شوې او تر ټولو لوی زیان یې د افغانستان په څیر لږو پرمختللو هیوادونو ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د اقلیم بدلون دیرسم کانفرنس به د 2025 کال د نومبر له 10 څخه تر 21 پورې په برازیل کې ترسره شي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي چې د برېښنا کمښت او په نورو سونتو کې تکیه کول د خلکو روغتیا او چاپیریال ګواښي او وچکالۍ، سیلابونه او پر طبیعي سرچینو تخریب پر ژوند او کرنې فشار زیات کړی دی. او د ناورینونو کمولو چارو پوه عبدالباسط رحماني وایي چې د بیړني کورني او نړیوال اقدام پرته به زیانونه زیات سي او د دیر سکوپ په څیر نړیوال کانفرنسونو کې په رسمي ډول د افغانستان نه ګډون نړیوال مرستو ته لاسرسی محدودوي.
نیاز هست افغانستان همین لحظه در برنامه کاپ سی که در برزیل برگزار میشه یک نقش کمرنگ داره.
هر ارخیز پاملرین تا اړتیا ده افغانستان د محل په برزیل کې په کوپ دیرش پروګرام کې بیکار رول لري. افغانستان دی غونډې ته نه دی بلل شوی او هغو افغان متخصصینو او فعالانو ته چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې په دولتي یا نه دولتي ادارو کې په کار بوخت دي شرایط نه دي برابر شوي چې په دې پروګرام کې برخه واخلي او کې برخه هم پکې اخیستې وي. ډېره پیکه ده. دا ټول ښیي چې نړۍ په خپل لار روانه ده او دې مسایلو ته
د طالبانو د حکومت یو پلاوی تیر کال د آذربایجان په باکو کې د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې د څارونکو په توګه ګډون وکړ، خو دا ګډون یې په رسمي ډول نه و. له دې مخکې هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کړې وه او د روان کال په پیل کې ویلي وو چې د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره تر 2030 کال پورې 40.6 میلیارد ډالر مالي مرستې ته اړتیا لري. افغانستان چې لا هم د طبیعي پیښو پر وړاندې زیانمنونکی هیواد دی. تازه یوه اونۍ وړاندې د افغانستان په شمال کې په ځانګړي توګه په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د رسمي شمیرو له مخې یوې زلزلې 22 کسان مړه کړل او له 900 څخه ډېرې ټپیان کړل او له 1400 زیات کورونه یې ویجاړ کړل. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 13مه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړي توګه په کونړ ولایت کې یوې زلزلې بیا له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې تخریب کړل.
افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې پخوانی خزینه کارکونکي وایي پر کار او فعالیت تر بندې ضرورت یې دا مهال کورنۍ ژوند سخت شوی او وایي چې اقتصادي ستونزې د ژوند تر ټولو لوی ستونزې دي. له همدې عدلي او قضایي ارګانونو له کارکونکو سره زموږ همکاري خبرې کړې، دا راپور پرې چمتو کړی.
وای پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې یو وسکاله په بیلابیلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کاري بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ ښځینه قاضۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره. یعنی 4 سال شده، خدا رو به شما شاید میگیرم،
لغو وقتا مو چه دندی للاس ور کری پا دی چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی زکا چه خپل مصارف پری پورکلو. مکتولی د خپل کورنۍ او سرپرستانی وو داسې حالت سره مخ یو چې لویریان خپل ماشوم ته روختونه نشو بیولای. هر چیرې مې غوښتنه وکړه د پناه غوښتنې زرګونه فرمونه مې ډاکړل، خو هیڅ هیواد نه یې منلی.
د میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکارې 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ ښځینه څارنواله هم ورته وضعیت بیانوي. ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. د هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سالان با آمدن طالب من وظیفه من از دست دادم.
روز بلی تموم محدودیتون دیری که من دیوی ترن والی پا توگه دی طالبان و پرادک پلدن دل لحظه ورگرل پل همکاران می بیدن دو شول دیره و بشن شول دیره و گواخل شول دیره دهیوات پری خودو در شول زی وازی دیو قشن خبره کو مگر دل تا طولی خزی اونجونی که دندلرون که وی کنه ده طالبانو لده کرنو زیان منی شویدی.
چې دا ټول په ښکاره ډول بشري جرایم دي.
هڅه موکړه راپور کې د مرکز شوی مېرمنو د شکایتونو او غوښتنو اړوند طالبان د حکومت د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ادا کړي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شبو کې او راپور اخلو، هغه دا چې د ملګرو ملتونو یو تازه سروي ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید کې 40% کموالی راغلی. په افغانستان کې د کوکنارو د کرکیلې او د تریاکو د تولید له کمیدو سره سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې په خپل راپور کې له دې کبله هم اندېښنه ښودلې چې د هیواد کې د کیمیاوي ترکیبي موادو په وسیله د مخدره موادو استفاده زیاته شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ د ولری پراته کلی اوسیدونکو عبدالله په خپل ځمکه کې په پټه یو اندازه کوکنار کرلې دي. عبدالله چې د اصلي نوم نه دی وایي د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د کوکنارو د لمینځوړو کمپاین تر اوسه نه دی پیل شوی او دی نه پوهیږي چې د کوکنارو کاروندو ته به څور پیښ شي. د عبدالله په وینا د لویو لارو پر غاړه د نږدې پرتو سیمو خلک د طالبانو له ویرې تر ډیره د کوکنارو پر ځای نور شیان کوي.
په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دي او سړک ته نږدې دي، هلته خلکو کوکنار هیڅ نه دي کرلي او کری هم نه. خلک بدیل کښتونه کوي. مثلا زموږ په سیمه کې خلک غنم، اوربشې، نخود او نور شیان کوي. خلک د بېوزلۍ له پلوه اندېښمن دي. بېکاري ده، بېوزلي او نور مشکلات دي. خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
له بادغیس ولایت څخه هم یو کاروانګر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت د طالبانو له فرمان وروسته بند شوی دی، مګر د هغه په وینا ځینو کاروانګرو د خپلو کورونو په انګړونو کې په پټه کوکنار کرلې دي. په هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د کوکنارو د کرکیلې دودیزو سیمو ته چې څومره واټن لنډیږي نو همره پر دې کښت بندیز هم سختیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې ورسته له هغه کمښت راغی چې په 2022 کال کې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو حکم کې د کوکنارو کرکیله او د تریاکو تولید او قاچاق غیر قانوني وبلل او بندیز پرې ولګاو. هغه مهال د کوکنارو کروندو شاوخوا 2,200,000 هکتار ځمکه رانغړله، خو یو کال وروسته په 2023 کال کې د پام وړ کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول د ادارې یو ان او ډی سی سروې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په شاوخوا 2,800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، خو دا اندازه سکل 2,200 هکتار ته راټیټه شوې ده چې د سروې له مخې د تیر کال پرتله 40% کموالی ښیي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر ازادۍ راډیو ته ویل د دوی په سیمه کې د کوکنارو د کرلو سزا درنه ده، نو ځکه خلکو د پختی او نورو بدیلو کښتونو کرکیلې ته مخه کړې ده. خو ښاغلی ظاهر دا یادونه هم کوي چې دا سیمه اوبه نه لري.
نیمروز کې است تر کول امي ولسوالۍ چاربرجک بهترین و
نیمروز چې دای په خاص ډول چاربرجک ولسوالی د کرکیلې لپاره تر ټولو پراخي او خیز مکی لري. حتی داسې سیمې هم لري چې زمکي لتیرو سلو کلونو راهیسې نه دي کرل شوی، ځکه هلته اوبه نه ورسیږي. نو دا ځای ډېرې ښې او سمسورې زمکي لري. زمکي تیګې نه لري او سمسوري دي، خو یوازینی شی چې دلته کمی دی اوبه دي.
نیمروز د هیواد د جنوب لویدیز په هغه سیمه کې پروت دی چې وچکالۍ سخت ځپلې ده. خو د کرنې د چارو د کارپو هدایت الله عمر خیل په باور له غزنی نیولې تر هراته پورې پرتې سیمې چې ډېرې سمسوري دي د پراخېدو په حال کې دي. ښاغلی عمر خیل وایي سمه ده چې د هیواد د جنوب لویدیز په هغو سیمو کې چې په دودیز ډول ډېر کوکنار کرل کېدل یو شمېر ځمکې شاړې شوي، خو هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې د شاړو ځمکو د پراخېدو علت پر کوکنارو بندیز نه بلکې وچکالي ده.
زمکه هغه وخت شاړیږي په افغانستان کې چې هلته اوبه ورونه رسیږي. شپږ لا اووه میاشتې کېږي چې په جنوب غرب حوزه کې باران نه ده سوی، چې دا خپله باید سدې سوي چې زمکه شاړې سي. هغه ځای کې چې کوکنار کرل کېږي دا دو فصله ځمکې دي. یو فصل به مخکې تنه کوکنار کرل کېدل، دویم فصل به بېلغه نه شاړو، یعنې دوی به چې نه کرل. فرضاً د نوزاد ولسوالۍ چې ډیر وچکالی ځپلې ده او متاسفانه چې ډیر شیان له بینه تللي او دا باعث دی چې ځمکې شاړې سي. د ما په فکر تخیرات اقلیمي کمبود د اوبو ډیر رول لري، نه د کوکنارو نه کرل.
د یو این او ډی سی د راپور له مخې د کوکنارو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته افغان کروندګرو د غنمو او نورو نباتاتو کرکیلې ته مخه کړې، خو د خرابې هوا او د وچکالۍ او د اوریاو د کمښت په ګډون د اقلیمي بدلونونو له وجې د هیواد څه باندې 40% کرنیزه ځمکه شاره شوې ده. د افغانستان د احصایې ملي ادارې چې طالبان یې اداره کوي په خپل یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په هیواد کې د غنمو د تولید کچه راکمه شوې او سکال د هیواد د غنمو تولید یوازې 4.5 میلیون ټنه وو. د ادارې ویلي دي چې دا غنم تر ډیره د هلمند، کندوز، هرات، کندهار، فراه او بادغیس له اوبیزو او للمی ځمکو ترلاسه شوی دی. خو د احصایې اداره وایي چې د هیواد د غنمو حاصلات د تیر کال پرتله په اوبیزو ځمکو کې 4 او په للمی ځمکو کې 4.5% کم شوی دی، چې د وچکالۍ په ګډون بیلابیل عوامل لري. د کرنې د چارو متخصص هدایت الله عمر خیل په دې باور دی چې په افغانستان کې د کرنیزو ځمکو کچه نه ده محدوده شوې. ښاغلی عمر خیل دا مني چې په افغانستان کې د ځمکې د تل اوبه د پخوا پرتله کمې دي، خو دی ټینګار کوي چې د ځمکو د خړوبولو قطرهیي سیستم ته چې افغانان په وروستیو کلونو کې ورسره آشنا شوي په پام د کرنیزو ځمکو ساحه پراخه شوې ده.
د ځمکو کارل ډیر سوي دي په افغانستان کې، ولې په دې چې هغه ځمکه چې په دښتو کې وي اوس تبدیل سوي دي په خیراز ځمکو، لکه د دښتي مناطق له غزنی نه نیولې تر هرات پورې اکثرا داسیم دي. بعضي خلکو دا نوی سیستم چې هغه قطرهي سیستم ده، دا اوس فعلا د وردګ ولایت په بعض سیمه دي، په لوګر کې او خپل کابل کې هم دا ډیر استعماليږي، چې دا بیا یو ډیر مثبت کام ده چې په کامو وبو مونږه کولای شو چې ډېر ځمکه آبیاري کو. سره له دې چې یو بل منفی فاکتور دا ده چې د ځمکې د وبو راوځي او بیرته هغه تغذیه کیږي، نه دا بل منفی تاثیرات دي، اما ځمکه ورسره شیرازه سوي دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې همداراز راغلي دي چې د کوکنارو او تریاکو له کاروبار څخه د افغان کروندګرو عواید هم تقریبا نیمایي شوي دي. د راپور لمخې په 2023 کال کې لدې درکه د کاروانګرو اواید 260 میلیون ډالر وو. په داسې حال کې چې سکل د دوی اواید 134 میلیون ډالر ته رسیدل. په کابل کې د پوهنتون استاد دوست محمد احمد زیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا د هیواد د اقتصاد لپاره لوی زیان وباله او وی ویل
هغه وخت نه چې افغانستان کې د کوکنارو نشئی توکو کارکلې بند شوی ده، سره دی چې د غیر قانوني وایدو خو هر کال د افغانستان خلکو تقریبا میلیون ډالر ترلاسه کول. د دې د جبران لپاره البته د کرنې نورې قانوني لارې مشته ده. بزګران کولای شي چې زعفران وکړي، د میوه باغونه جوړ کړي، شنه خونه، شاتچري او لبنیاتو کوچني فارمونه، دا ټول هغه قانوني لارې دي چې کولای شو د دې د جبران او بدیل لار په توګه وکړو.
د کوکنارو پر کار د طالبانو د لوی مشر د بندیز له فرمان وروسته دا دود د هیواد له جنوب څخه د شمال او لویدیز ځینو سیمو ته ولاړ. له دې سره په خاص ډول په بدخشان ولایت کې د کوکنارو په کروندو کې د پاموړ زیاتوالی راغی. د 2023 کال په مې میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو له هغو ځواکونو سره چې د کوکنارو د مخنیوي لپاره سیمې ته استول شوي وو، د سیمه ییزو کروندګرو په نښتو کې ګڼ کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې پرله پسې غوښتنې کړې چې د کوکنارو پر ځای د بدیل معیشت په برخه کې له افغان کروندګرو سره مالي مرستې وکړي، او دا غوښتنه طالبانو هم کړې ده. د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال افغان کروندګرو له نړیوالې ټولنې څخه منظمې مرستې ترلاسه کولې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې دا بلکې نورې مرستې هم تقریبا د نشت کچې ته راولوېدې. بدخشانه کاروانګر عبدالله چې په مستعار نامه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د نه کرلو په بدل کې له کاروانګرو سره هیڅ راز مرستې نه دي کړې، نو ځکه د پخپل لاس جریبه ځمکه کې په پټه کوکنار کرلې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د
آزادی میلمه.
السلام علیکم، د آزادی میلمه د خبرونه ته احمد تکل ستاسو هر کله کوم. درنو اوریدونکو، په نننې خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسی، خو په کال کې یو دوه درې ځلې خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسیږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپلو پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دیونه د پروګرام میلمه د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له ده سره د تفصیلي مرکې په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان تاسو ته در وپیژني.
تکل صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب، مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکې. زه خپل د تاسو سره د څمکني د پکتیا ولایت څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې یم. نو الله مو ژوندۍ لرا چې ما ته مو د قیمتي وخت راکې. زه خپل اوس خپلم په دې محل د څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب یم، تاسو سره خبرې کوم. زه په نن سبا نو شپې ته کې د ما پیدایښت چې د دنیا ته راغلی یم، او د څمکني ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمنې لري او د څمکني ولسوالۍ دی، او هلته زه زیږیدلی یم. زده کړې هم ډېرې نه دي کړې، خو بیا هم تر څلورم کلاس پورې تر څلورم سیمه پورې مې زده کړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرۍ په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې، د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه وو. نو بیا د مسافرۍ سودر مې واچولو او روان شوم مسافرۍ ته. تقریبا داسې وښیه چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرۍ کې هم، په متحده امارات په دوبۍ کې.
څمکنی صاحب، زور ستل تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم، خو لمړی درته وایست چې په ټیک ټاک کې څه مصرفیت لري، کوم محتوا، کوم مطلب تاسو خپروي؟
تکل سه مننه، ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. په ټیک ټاک کې رسنې کې، په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلورم کال کې چې موږ پالیات لرو، د موږ هدف دا غا دی چې د افغانستان ټول کړي دلی ولوسونه پیوټ اگر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد، دا اقتصاد او دا وطن په موږ تاسو آبادیږي، او دا وطن باید موږ تاسو دې توازه ورکو او پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک هم دا دی چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرۍ کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغو ته مینه ورکړو او د افغانستان دینته لپاره ټول ځوانان یو څه وکړو.
ډیراله هغه مطالب چې تاسو یې په ټیک ټاک کې خپروي، دا ویډیوګانې له کوم ځای راځي؟ د متحده عربی اماراتونه او کدلته له څمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوي؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، د دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې زه دلته یم په څمکنۍ ولسوالۍ کې. نو د اوس له کومې نښتې چې رامنځته شوې کېږي، دلته ډېر زیانونه واوښتل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وه، د دې سره څنګ ته موږ په درې کیلومتره کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتې وې؟
او بلې، همدغه خبره ما کوله. د ورستۍ نښتې ډېر زیانونه واوښتل. دغې غواړې ته د مونږ په کلي کې داسې وایه چې یو څو څاروي هغو ته نقصان ورسېدلو، یو دوه کسه ټپیان شول چې کابل ته لاړل، هلته یې روغتون ته. نو زیانونه خو دغې غواړې ته واوښتل، هغې غواړې ته به مو اوښتي وي، خو الله دې وکړي چې نور دغه د جنګ مرحله ختمه شي. مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مو سي شي. نو دا د مونږ ټولو هدف دی. تکل صاحب مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپل پیغامونو کې غواړي چې مینه او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړي. غواړم په دې باب راته ووایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړئ خلکو ته؟
تکل صاحب، په لویه معنا تاسو ته معلومه ده چې موږ د لوی افغانستان سره ډېره مینه لرو، که هغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي. موږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ دپاره کار وکړي، ترڅو پورې به مونږ کړیږو، ترڅو پورې به مونږ په جنگو باندې ککړ وو. د جنگونو په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنیو هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. هدف دا دی په رسنیو کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانانو ته کاغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینه مو ورکړې ده، د مینې کلیپونه مو نشر کړي دي. مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد یو څه کمزورې خو دی، الله فضل شي انشاءالله دغه به هم ښه شي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې په ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره غږیږي، مونږ یې چې ادو کې سو دو خبر نه تیر شي، راځي ټول په یو ټغر سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دا اوس وسته موږ تاسو خبرې سره کوو. ډیر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو، ټولنیزو رسنیو، مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خپرېږي، په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کیږي، درناوی نشته. البته ټول خو نه دی، خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم. تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به ورسته لږه ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب. د ما خپل پیغام دغه دی اغو د فیسبوک همکاران چې دي، د ټیک ټاک کوم فلور چې زیات لري، یو لاک یا پنځه لاکه یا لس لاکه فلور لري، اغه اوازونه دی، اغه اواز تر یو حد پورې رسیږي. دی اغه دماغ په اغه باندې دغه د تکل صاحب چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید یو بل ته مینه ورکو. افغانستان اوس په هغو حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید مونږ تاسې د کومې پروژې چې راغلي دي، کورونه یې شروع کړي دي او نیالګي لګېږي، اوس جمع را روان دی، نیالګي به لګېږي. دلته منې زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي. نو ما دی هغو په ټیک ټاکرو باندې او خلکو باندې د ما غږ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي لپاره، د ملي وحدت لپاره کار وکړو. همدغه ورځ د همدا مونږ تاسې د دې وطن بشیندې یو، د دې وطن ځوانان یو. پمړو پسې خو بنو ځوغه خاصې د خاور لاندې الله پاک دی غوته بخنه وکړي. همدا مونږ تاسې د دې وطن مسؤلیت دی، مونږ تاسې پر غاړه لري، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسې په رسنیو کې کاغه ټیک ټاک وی، کا فیسبوک وی، کاغه مرکې، باید مونږ تاسې د یووالي د ملي وحدت لپاره کار وکړو. تکل صاحب، د ما خدای پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب. زه خو خپل دلته په د متحده اماراتو تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلم، اماراتو ته، متحده اماراتو ته. او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ دغه د لاس کار، د نجارې کار به مونږ کولو په کپنه کې. بیا هغې نه داسې ورو 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 اخري دې ته چې خپل موټر مې واخیستل. نو اوس خپل موټر سره دی، یو څو یو دوه کسان دې راوران سره، دومره غټ هغه مینه د کاروبار، خو داسې کوچنی باندې کاروبار د خپل نفقه، د خپل کور هغه پیپرا کوم، مسؤلیت د ما په غاړه دی.
ډیر اله. او کورنۍ مو هلته در سره ده؟ که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده، تاسو هلته کار کوئ، بیا کله نا کله راځئ د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب نه، زه خپل تقریبا اوه میاشتو بعد کور ته ځم، دوه میاشتې کور کې وم، اوه میاشتې زه سفر کوم، په سفر کې وم. نو د حالت دغه شول چې نظامونه، حکومتونه ډېر سره دلو بدل شول، ډېرې ستونزې مو ولرلې دلته د کورونا وخت او هغې نه بعد بیا چې دغه حکومتونه، نظامونه بدل شول، ستونزې خو وې، کړونه خو ډېر وو. تکل صاحب، خو کوشش به د موږ همدغه دی چې د خپل د هېواد دپاره، بیا د خپل د کور دپاره اقتصاد او نفقه جوړه کړو خپلو ماشومانو دپاره. نو مکتبونه دي، ماشومان دي مکتبونه وایي، او اقتصاد دومره لوی په سطحه نه دی روان، خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیا یو.
ډیر ښه. تا تر کله پورې غواړي چې په اماراتو کې پاتې شي، یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړي چې هلته ژوند ته دوام ورکړي، او بلاخره پروګرام پلان مشته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي؟
هی هی تکل صاحب، څه به درته ووایم، یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات مونږ قلم نه لرو چې مونږ به کله د بهرنی هیوادو د مسافرۍ نه خلاصیږو. په همدې باب خو مونږ کوشش دی د په هر لایب کې په هر ځای کې مونږ همدغه د ملي وحدت د یووالي خبرې کوي، چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي نو ډېره بخاوي مونږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنیو هیوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي، هلته سپین ګیري شول، ګیري سپینې شولې، خو لیکن تر اوسه پورې په مسافره کې د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافره کې 28 کاله کېږي چې په متحده امارات کې ژوند تېروم. تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرۍ نه خلاصېږم، خپل وطن ته به واپس ځم. خو د ما داسې یو پلان دی په بخندې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره د هغه باندې مې کوشش روکلو چې مکتب را ته وای، خو هغې مینه علاقه نه سره، نو بیا وی چې زه بهر ملته ځم، نو ما وی چې نور اروپا هیوادو ته چې دي هغه نه چې ما سره وي نو ډېره به ښه وي. نو اوس هغه هم را سره دی دلته، نو هغه هم را ته وایي تکا صاحب چې نور د مسافرۍ نه لاس وینځه، زر زر تیارېږه چې وطن ته دې ولېږم او مکمل چې لاړ شي وطن ته. نو نو د ما کوشش هم دغه دی، ځکه چې اوسو څه کم 500 کالو ته ورسېدلو تکل صاحب، ځواني لاړه ټوله په مسافرۍ کې. خو کوشش به همدغه کوو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرۍ دغه څادرې را ونغاړو او خپل وطن ته ستانه شو لټول عمر لپاره.
نو ستاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شه وطن ته، زه به دلته کار کوم، همداسې؟
او بلې همداسې دی، هغه مې دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل صاحب تاسو ته معلومات یا به نه وي، دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه، خو بس همدغه د ډراوري کار دی، ډراوري کوي. نو ما خپل همدغه بچی چې دی لیسن مې په اخیستی دی، اوس دلته د ما سره موټرې چلوي.
ډیر ښه. سم کنای صاحب، له افغانستان نه دی کومې خاطرې په زړه دي کله چې متحده عربي اماراتو ته روانې دي او دا د مسافرۍ 28 کلن ژوند دی پیلو، له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند، د مکتب، د مدرسې، د کلیوالو د دې ژوند خاطرې شته در سره؟
هی تکل صاحب، خاطرې خو ډېرې دي، کومه به درته ووایم. په دغه ژوند کې تقریبا چې دا 28 کاله کېږي، د هغې نه مخکې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوند یې کولو وطن، د ماشومتوب یا د ځوانتوب وخت و، دغه دنګې دنګې نښکرې او دغه غرونه او دغه زیړې او دغه ښایسته ښکلي زراعت او دغه ښکلي چینې، دا د ما اوس هم نه هېرېږي چې مونږ به ماشومان وو تللو به غورغوړي یوه چینه دی جنډې پټان ولسوالي ورته وایي، نو هلته به مونږ تللو بنډارو ته، او دغه چندروګان دی مونږ کولې تکل صاحب، دا مې ډېر یادېږي، او دغه ګولی ورته وایي، ګولی پتنګ ورته وایي، دا به مو جګولې. هغه د ماشومتوب وخت چې یقیني اوس را یاد شي هم، او بیا د مونږ د څمکنیو ولسوالي خو ډېره ښکلي درې لري تکل صاحب، که تاسو ته معلومات وي د منګیاړې واداره دی، همدغسې د لوړې واداره دی، دا د جګو غرو سینه، دا د څمکنو سیمه، یعنی داسې ډېر شعرونه ډېرې سندرې پې ویل شوي دي. د مونږ خو تکل صاحب، خو بس دا دی چې د مونږ هغه پکې نه و ژوند، مونږ مسافرۍ ته مجبور شو چې د کور د مسؤلیت له وجې چې اقتصاد کمزوری و راغلو تې په مسافرۍ کې اوس، خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه، ډېر محبت په و. بیا د مونږ د کلتور او د پښتو، بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به د اخترونه راغلل، دغه آگاهی نه دی، آگاهی دا به مصری شنې به مو جوړې کړلې چې مونږ به هغه وخت کې د لسو کالو یا د دولسو کالو به و. نو تکل صاحب دا د اختر المنځونه به چې وشول، ماشومان به ټول سره راغونډ وو، لسونه به مسره کړي وو، سره سره دسمالونه به راسره وو، ډېر به خوشحاله وو تکل صاحب. یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کړه پنډي پنډي به جوړه شو، اته اته کسان، لس لس کسان د خپلو خپلوانو کړه به تللو، هغلته بیا دا غټې وریجې وي پخې وي، نو هغه به مونږ ډېر په خوند سره خوړلې. د مونږ د منطقې زړغونځي چې دي تکل صاحب، د مونږ د منطقې زراعت چې دي،
یو مشور دی بیا دی منطقی مانی چی دی باغونه چی دی خو تکل سیب سب چه شی تیار کم چی شی بده توخیم خو بس زندگی تیره شوالا پا مسپره کی خو افسوس دیر که و چه افسوس اغا وقت دیوز بیاوی چه اغا دی مشمتو با خو گوش نیم نیاری گی تکل سیب
نو تاسو خوایی چه ستاسو برخه نو پا که مگر اغا دا پا هر کال که دو میاشتی یا خایی تر هغه هم زیاد وقت کولی شی چه دی پخوا پا چیر بیا هم جوند وکی بیا هم تگ را تگ وکی لملگرو سره دوستانو سره پخوانه و ملگرو سره دی کورانه لغرو سره ورونو خویندو سره کولی شی
تکل سیب خبر خو دیتا بلکل سی دا خو مخ کی بدا سی و تکل سیب تاستا با دیدی ملومات وی چی پا کور کی با یو کس گتلا او لس بور تناسو لس با سی خوڑلا وز پا کور کی دی چرگی علولوانی کسم نشتا دی طول پا کار باندی بوخ دی چوک دا کانونا کوی نو چی دغزی نسرای مسفره تلار سی پا کور کی یا پا کورانه کی بهر مسجد تا جمعه تا چی ووزی طول خلق تیر طول زوانان څوک مکتبونو ته ځي یعنی په کور کې څوک نه وي کوشش هر سړی دغه کوي که ماشوم وي که ځوان وي اوس سپینګري ما کتلی دي چې په د قانونه کوي اقتصاد پر مخ وړي اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب
نو دا خو یو ښه نښه هم ده په دې معنی چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي پرمختګ زیات شوی که نه
او دا خبر هم صحیح ده چې د مخې به د کور څخه یو کس مزدورۍ ته یا مسافرۍ ته تللو اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرۍ کې بوخ دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي څوک په مسافریو کې دي خو تکل صاحب هغه مینه محبت د اورېدونکو بیا ماوري هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په فیصدي کې ډېر کم شوی دی اوس
مننه اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر له ځان سره ساتي بیا لمسیان وي یعنی په یو کور کې دوه درې ډیرې لوی کورنۍ لا هم تر هغو پورې چې نیکه ژوندی وي یو ځای سره اوسیږي تاسو څه رقم ژوند کوئ یعنی کور مو هماغسې لوی دی کله چې راځئ له د لویې کورنۍ سره کینئ او که کورونه وړه شوي دي
مننه تکل صاحب یقیني چې ښه پوښتنه دې وکړله د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي د نورو په څیر به نه دي لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونه هغلته چې څنګه واده ورته لاړو پنځه کالو کې هغو ودونه کوي نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي نو د پښتنو کلتور د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب چې څو پورې مور پلار ژمدي وي بلتون خو بالکل هم نه وي ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو ژمدی وه هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره
بله او بالکل نو زه په ټولو کې مشرم د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دي یو په وطن کې دی نو تکل صاحب په هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو خو بیا داسې وه چې بس پخ یاري ونه کړله یو څه مشمان سره را لوی شول بیا مونږ پخپله دا پریکړه وکړه کور کې لږ تنګ شول ځکه چې کورنۍ ورو په ورو لیدله دوی درې بیا ځانته شول زه یوازې شولم همدغسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وو که نه نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادیږي نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملیا تړلي ځوانان هم لرو خپل ځانته مو مسجد دی جومات دی هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی او بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې چغلته پلونه حکومتونو ورته جوړول ډېرو کلو ته جوړ کړی دی مونږ په خپله د خپل کلي مالی دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې وو چې تویونه به راغلل د حمیلوانو د زنانه وو چې د الوات ستونزې به وي هغه به په ډېره مشکل سره مونږ نه شو کولی چې ولې مو پوه شوې هغه ته پورې کړې وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه آساني راځي اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب د مونږ په منطقې کې ډېرې شوي دي چې بازار ته لاړ شي که نه سختې به دي شي دومره ډېرې شوي دي خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل اوس هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولېږدوي یو ایسي
مننه څمکنی صاحب تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي پرمختګ راشي ځوانان په کار ولويږي، درس او تحصیل ته زمينه برابر شي، کورنۍ وړه خده کلویا.
تکه سه مننه کم کاسي پولیس ساته نورو هوا دو خلق عوام وګورو، اغه هم چیکلا ځوان شي واده کی نو بیا د خپل ورونو د خپل پلان نه جلسې هغه ته خپل کول جوړ شي. دا مې وخه خبره خو نه دلته د مونږ د پښتو رواچې د پښتو چې د دا دین هم مخنو شړولې، ځکه چې پلار مور مونږ پسې ډېرې کړي دلی وي او ستر کړي وو، مهنتونه کړي وي. هغه ګل سره چې کله پغرا شي باغ په هغه باندې را شي په میوې باندې، هغه وخت کې چې بیا نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي. همدغسې مور پلار هم د خپل بچی لپاره امیدونه همدغه لري چې که چیرې زما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم. ویلې چې هغسې ډېر سپین ږیری دي چې اوس په کورونا استي، بچیان اقتصاد پر مخ وړي، د کور نه پکا ورته ګټي. دا د دې له وجې چې د مونږ کسې وطن چې دی هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزوری دی. مونږ نشو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو. نو د دې له وجې د مونږ د منطقې د مونږ د مشورې او سپین ږیري چې دی هغه امید همدغه لري چې باید مونږ سره بچیان په خپلې کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي. نو د هغې له وجې بچیان د پلار زړه نه شي بدولی، کنی ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپله وایي. اوس زه دلته وم تکل صاحب، زه په مسافره کې به وم، دما ورونه و داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بېپار کړی وي، خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم سترېږي هغه په نظر کې وي، همدغس دغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي. تکل صاحب، نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي او مور پلار
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مو هم در سره دی، تاسو هم ډریور وی هلته او زوی مو هم ډریور دی. کله کله داسې یو فکر در سره پیدا کیږي چې که مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربی اماراتو کې، زوی مو باید یو څه درس ویلی وی له تاسو نه یو ګام مخکې وی، په دې باب فکر کوئ کله کله؟
او بالکل همدغه دما سوچو چې بچی مې مکتب وایي او کېدای شي چې مونږ خو دومره تعلیم نه دی کړی، دما هدف همدغه و. د دومره مسافرۍ چې مونږ وکړله تکل صاحب تر اوسه پورې په مسافرۍ کې یو هدف همدغه و چې دما بچیان سبق ووایي او یو څه یې انجینیر جوړ شي تنه یا ډاکټر ترې جوړ شي. خو بېله مرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وې، نظامونه بدل او بدل شول، جنګونه به وو. زه خپله په مسافرۍ کې هم دما خپله سلو پیسدو کې نوی پیسدا اتیا پیسدا نوی پیسدا هدف هم دا و چې دما بچان دغه سی سبق او دغه سی پرمختګ خوندي وي چې اغل طبيع زه په کور ورته ناسوم یا مقصد دما سہولت ماته پیدا شي. او دوی یا د ډاکټرې په بحث کې هم دغه سی په انجینرۍ کې خو دغه سی ونشول. تکل صاحب دامي پزله کې ارمان پاتې شولو بل اخره چې دی د افغانستان د جنگو د کډون لوجي زه هم امدل تډی راورم او زبای می هم ډیرور ده.
او فکر کوي ک په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای، مکتب به حتمن ویلای وای؟
بالکل سل فیصد. ازکه چې اوس به د دوام بچای می جده تکل صاحب هغه حمل ته په شخصي الیسی کې د سبق وای، نو یقیني زه دا درته وایم چې هغه ته زه تلیفون ته هم اجازه نه ورکوم د دې ځنه کنټرولوم چې یو عادي تلیفون واخلي. زه دما هدف دغه دی چې سهار مکتب ته واپس کور ته تک، یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرولوم، دې ځنه مې په غاړه کې دی چې دای ماته سبق وایي یو څه ځان ته جوړ کړي. تکل صاحب،
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پکوي، یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوسګار وي. همداسي
بله تکل صاحب، همدغه سي دما مشومان لورکي وي چې هغه موږ سره نږدې مدرسې دي، هغه هم ديني سبقونه وایي، کونشنکونه او کتابونه هم وایي. هغې سره سره تر شپږمه پورې د مکتب سبق چې کوم دی هغه د عصري هغه هم وایي. خو تکل صاحب ستونزې ډېرې دي، مونږ د پښتو دغه مشوره د پښتو دی دغه کلتور د مونږ چې دی یعنی ډېر سخت دی. څوک نشي کولی چې داسې په ازاده توګه نجونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه ورکړي. ویلې چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج چې دی ډېر سخت دی.
خو طالبانو هم بندیز په لګولې لشپګم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې انجونې درس وایي.
تکل صاحب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسې دي چې مونږ ګورو همدغسې دیني مدرسې دي. سهار به زه چې ځم بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي. نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکرې کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي وزي همدغسې ماشومان روان وي. نو تکل صاحب تر شپږم پورې خو دا منم د سره چې شپږم نه تر دولسم پورې بند دي. خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلي چې شخصي مکتبونه خلاص دي. خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي. څوک چې په درس وایي په لور باندې کولی شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته. خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي دا مکتبونه دي د شپږم تر لسم پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې دمونږ اوسنی نظام همدغه وایي چې بند دي. خو مونږ کوشش همدغه دی مونږ خپل همدغه ارزو د مشرانو نه چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغسې چې څه اسلام اجازه ورته ورکړي
مجبور څمکنای. لتا سونه ډیر زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې زما میلمه وي.
ها مننه تکل صاحب حالا دي ژوندې لره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم. ډیر مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیر مننه علامه روح جوړ لره را تا قربان شم.
افغان ټیک ټاکر مجبور څمکنای او چې د ازادۍ میلمه په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې. تر نورو میلمنو او نورو خبرونو د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ میلمه چپیم پسرا په وخت ریګم کله باد کله بارانشي کله اور کې اوس وزېګم خوز زم په مخزما کو درېګ مور کې چې ترنګ په جان ورشم یو رنگین د ګډه ټال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډېګم چت مستوب میں فل کے بسا کے اب جام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نه یری غم نه نړی غم چې د علم په جهان کې دو خيار او پاک کې نم هم وی پوری خندا کړم هم پزان پوری خندې غم په فکرونو لیونې شم پلټون لټون شم ستړې خیر دا غیل راغلم نه پوهیږم نه پوهیږم خوز زما 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 تل روان یم په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسیږم چې په لارا کې سراغله کتیاروي کرنا سرنا کې یم خوشاله خوتیارو نه نه یری پیمان پر گناہ نیم خوب نہ
پرون تخم وم نن گل یم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا و چپیم پسرا په باغ تیری گم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کو دری گم اور کی گم چد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا گوڑے تان شم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم دڑی گم چد مستو پا میں فل کے پسا کے یو پا جان ورشم لی ونے شانی خمار شم پا خونوں کے پرے